السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاند څنګ او ازادي میلمه. خو پایل د سات په خبرونو کو په افغانستان کې د امریکا لري بیرغون لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لر کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوی خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قماندان مجید شجاوی د سکال لپاره تر اوسه په رضوی خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد کډوال نیول شوی او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوی دی. د ایران د اسناد خبری آژانس راپور له مخې مجید شجا پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجا په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وی او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پاکستانی وګړی پرون سیشن بی له ایران سره د اړیکو په تړاو چې غوښتل د پیسو په مقابل کې یو امریکایي سیاستوال یا امریکایي چارواکي ووژني خو د سې ناکامه شوې رسما تورن کړ. د امریکا د عدلي وزارت ویلي تورن کس شپږ کلن آصف مرجان نومیږي چې اوس د امریکا په توقیف کې دی. د وزارت نه دی ویلي چې هغه د کوم سیاستوال د وژلو نیت درلود خو څرګنده کړې ده چې د قانون تنفیذ ځواکونو له مخې د حملې هر ډول شنډه کړې ده. په هغه جنایي دوسیه کې چې د نیویارک په بروکلین کې هغه ته پرانستل شوی ویل شوی چې مرجان په متحدو ایالتونو کې د خلکو د استخدام په لټه کې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي. نوموړی په 2020 میلادي کال په جنوري کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یوه هوایي برید کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمنه او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوي مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د خیدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکرې وونی مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل تل پر یو بل بریدونه کوي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه مځکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې مځکه ویجاړې کړې بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه مځکې یې د امو سین اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورښتونو د امو سین د اوبو سطحه لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولې نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهه او جری بزمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چازمکه نورو ته اوختی دي، د چازمکه سینوی وړلې بیخي لا هو ډیره زیاته.
جاوید هم درسوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور مزکه به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي لکبل ډیر خلک مجبور شوی چې کډه وکوي.
مو د سینو بچی دی نن سبا بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین هغه کې خارې او کلی آباد کلی غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوري اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زر تزر خدای خو کې زر تزر دې کار بر لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتی پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، ښوونځي، جماعتونه او کرنی زمزکه یې ور بیچاره کړی ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی زمزکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډیر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي، اصل رقم هو بهانې کېږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کېږي، هغه ډیپورت کېږي، هغه له ډېر سخته شرایطو له ایران څخه ایستل کېږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي:
منګه چې چیرته کور واخلو، منګ نه پیشه کېد باندې ډېر اخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبدالله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خو دا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه زه نشم کولی د زده کړو کوم خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه، خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو، امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چلو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمينه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د درې سو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په اړه اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دوه سکالرشپ پولر یو کنا خپل زده کړو کې نو د سادو کالج خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کالج شي چې یو خلاص سره ورزکه هیل امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم ډیره ده. صدا هم دیش ته د ځوانانو کې خدا چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو زرین چې ځوانان ته کې تلش دي ښه استفاده او کې هم غړي یو ښه اقدام دي. خپل هم داش ډیره لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر سنش مکول د تز دکړ کوم خپل هلو تورس کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نچ مالی دلی دي. زمش مکول د سکالشی په هم کول از ما د خوبونو امیدونه د هلو پر کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده، دلته مونږ پرې دي، مونږ د پرې دي چې مونږ د یو بل لار خپل هلو تورس یو، دا چې مونږ د هلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یاد ټول افغان جن د پاره ډیر درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري دي افغان ځوانانو لپاره حقوق ته بعد تاسو خبرې څه وی چې پڅ ډول تاسو سره مرسته وکړي طالبان ونې سکرای مانی وګرځي.
خو نفرانو څخه خو لمړی یو خاص مننه کوم چې دومره زمونږ غم ور سره دی، دومره زمونږ فکر ور سره دی او غواړي چې مونږ زده کړو. کوم خپل حکومت مونږ لپاره نه دی دردمن، مګر دوه دوه احساس لري او مونږ ته د یو زمينه برابر چې مونږ زده کړو کو نو نه خوري راځي ته مننه کوم او بل د یو حل لار جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا مونږ ته اجازه راکړي مونږ شو زمنګ یو محرم مونږ سره ومني کاغذ مونږ وروري زمنګ پلاری تاسو مونږ سره یو بل شخص مونږ سره محرم یو د سیو زمينه برابر کوم کول شو غو سره لاش زو کچی به محرم تک کنه د تمخنیوي کیږي مونږ شو کول لاش خو لیکرو کو نو غونه مډیا زیات مننه دا وم کدا زمينه کې مونږ سره یو محرم مو سی دا بډی د خی
تاسو لو کسان نه سي ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي څه غوښتنه لري چې تاسو ته هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی.
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاده چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیر زیاته مننه ورنه کوم او دا کوم ستونزې چې په منځ کې دي کدې د حل لارې لپاره د زمنګ مشران زمنګ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شو خپل زده کړې نو دا به ډیر ښه.
کچېر دا وضعیت هم د سی دوام وکړي په افغانستان کې دیننه هم ځوانانو ته زده کړې نه کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابرې غوته می اجازه ورنکې یا ځوانانو ته انجونو ته د بانه جوړه کې چې محرم نشته دا وضعیت کم د سی دوام مکیدا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلې سي.
بالکل دا خصل پسل زبنګ په زیان ده، لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو وز ګوري یعنی د پوخا په پرته لکه موږ جمهوریت کې کوم زده کړې کولې څومره پښتاب تم کړې ور یو یو زی تر رسیدلو ډیر زیات شاته لاړلو د فکر ز کوم چې مسخد موږ شل کال د شکل شاته تلې نو دا چیرې زمينه هر لار زمونږ پر مخ باندې باندې موږ نه اخلي نو ز فکر نو کوم چې اچھا خبره سو بده جون ولو هله ولری او یو ورځ بم په خوخی تی دکی هر ورځ بده و چې مثلا دنیا یا شون کله خلاصيږي او کله منګا د دې خبره مکه ګداري د درداور چې منګا یو لار پیدا کوه ټول لازم مخ باندې بدليږي به هم خدای دې منګا حکومت ته د نیک هدایت کې او د سوالار مونږ ته جوړ کې چې منګا دې جون کولونه د ګډ ود ماحول نه دی وضعیت نه دی متاثر او ډیر زیات جګر خونه نو دغه حل لار ته جوړ کې نو دا بدیر.
بله تاسو څه پلان لري ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړی
لکه موږ کوم خیالات لري کوم هیلم لري چې موږ بس زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچی به روزو موږ به یو ځای ته رسیږو هغه ټول زموږ هیلي خیالات د پتن لمنځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادان نه پاننه شکل درس لوستل یا درس ویل بعض نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دلته هم چې ډېرې زیات بندې نو په پټه باندې لګ لګ زده کړه کول هم ډیر زیات نه هلی هلی مخاوري دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو داخلي لپاره کوشش کوو چې اوس زده کړو خو دا چې موږ هر لار بند د موږ زمينه نه لرو موږ د سلارن لرو موږ غي باندې لار شو ځانته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو، خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسي.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځي محصل دی، وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی و. هغه یې پاکله وای:
الحمدلله، اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لارې چې ما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته ثبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې ثبتینام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی، اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه م د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې، مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول، بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وه، زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی، بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپل زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه و ته ماسې چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقم وي کله بل رقم، ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده، زه تقریبا نه نوې کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړه، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مختب وزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم، قمر ته تلم او ولنتیرم تلم، ورسره مې څنګه دوه وظیفم پیدا کړل چې ما د شپې شیفت کم کار کاو په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاو، بیا د وخت په تیریدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي:
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لري، پانتون پړغوي بیا غو 2 کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغوی هغه برخه ته معرفي کوو، ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانځوي کې هغوی معرفي کوو. د بخپل پروسه لري، اوس سپتنام پروسه جریان لري، بیا به سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي، ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کوو، خويند انسټیټیوټ او هلکان پانتونونو.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي کنه، ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي وي، نتیجې ته نه دي رسیدلي، دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیل تر خاور لاندې کړي ترڅو دوی لوړ زده کړو فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل الحمدلله ډیره کامیاب و او سالکان په اووم سیمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي د افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره په تیرو نجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه په دې مخه یې دا کار کړی ده او که راته ویلی شئ چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه همدغه هدف ده اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري مشکلات لري د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې همغه د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړ زده کړي وکړي ولې نسي کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره مقرردادونه کړي یعنې د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی رڼا پوهنتون ده مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو فیسونه به موږ هر سیمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو هغې نه وروسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي دوی ته به بیا ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله څه پلان
ده مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ خصوصا به هر میشتو افغانانو باندې بیا از موږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مشرکی ولې لدی ورحخوا موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیریه انجوګانې دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر پنځه کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي درې نیم کاله وړاندې هغوی اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي یو ښه اندازه معاش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړی الحمدلله دی غوی له خام تایید شوی ده نو ډېر برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شادر روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډیر لوی کار وکړو کوم اتل سو شل یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغه کتابونه قرطاسیا لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسه جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه ته داسته و
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکیا میرمنو سره یا ماشومان سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی او څو وړاندې کوي چې مثلا ارڅو خپل ملګری خپل خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر خپختنه دا زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسان پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تیملونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې ټټا کو په مغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به راځي دغه یو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنی دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره مونږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي، څوک باید انتخاب سي شو شارټلیس سي او مونږ سره مخکې لاړ سي. انشاءالله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تېره تجربه هم لرو. مونږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی و.